په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخلې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو. په پام کې ده چې پاکستان به سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمېر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې کوربه وي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. تر اوسه په غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نومونه نه دي اعلان شوي، خو مخکې داسې ویل شوي چې د ښځو یو شمېر فعالانو د ملي مقاومت په نوم جبهې مشرتابه او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران وربلل شوي دي. پخوا تر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اګست په 15مه او 16مه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبي آسیا د څېړنو د انسټیټیوټ وویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف ځنډوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. معلومات ته د لاسرسي د نړیوال ورځ په مناسبت د افغان خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې رسنیز محدودیتونه پای ته ورسوي او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره د خلکو اساسي حق ته درناوی وکړي. دغه مرکز نن یک شنبه خبرداري ورکړ چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنې دو وروسته 22 طرز عملونه ورکړي چې ورسره په سیستماتیک ډول د بیان ازادي د رسنیو خپلواکي او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدود کړي دي. ډیری افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی د رسنیو کار ډیر ستونزمن کړی او په حکومتداري کې روڼتیا له منځه وړې ده. د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي، خو د رسنیو مدافع سازمانونه او نړیوال څارونکي وایي چې په رسنیو فشار په افغانستان کې د پراخ سانسور لامل شوی دی. د ایران له اټومي پروګرام سره تړلې ټول بندیزونه بیرته پر دغه هیواد له سره پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه چې د ایران او د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ د یو تړون په اساس ځنډیدلی وو، تر یوې لسیزې وروسته بیرته پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریو دایمي غړو بریتانیا، فرانسې او جرمني ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې په سرغړونه تورن کړ او تهران ته د بندیزونو د بیا لګولو لپاره یو دیرش ورځنی مهلت ټاکلی وو. امنیت شورا دو نور دایمي غړو روسیا او چین د سپتمبر په 16مه نیټه تر وروستیو شیبو هڅه وکړه چې دا مهلت شپږ میاشتو ته اوږدې خو نتیجه یې ورنکړه. دغه تړون درې لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو، فرانسې، جرمني او بریتانیا په یو ګډ بیان کې ایران ته خبرداري ورکړ چې له پارونکو اقداماتو لاس واخلي. په عین حال کې ایران له بریتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران بیرته تهران ته ورغوښتي دي. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او له 500 ډیر نور ټپیان دي. رویترز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ام کی ستالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا غونډه د وی جی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د سیاسي ګوند لخوا رابلل شوی و. د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی وی جی په 2014 کال کې خپل ګوند جوړ کړ. ستالین خبر اعلان ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوې چې په دوی کې ولس ښځې، 14 نارینه، 15 نجونې او 4 هلکان شامل دي. ویجی په تیرو دریو لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2014 کال کې خپل ګوند له تاسیس راهیسې تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. او په پام کې چې د کرکټ د آسیایي جام په فاینل کې نن یکشنبه هند او پاکستان لوبه سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې جام د پیل په پړاو او وروسته د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې دوه ځلې سره مخامخ شوي چې دواړه ځلې پاکستان هند ته لوبې بایللې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا. وړاندې خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوی سبا اسلام آباد کې په یو غونډه کې یو شمېر مخالف افغان سیاسي څېرې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي. تغراز سبا په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اتاویوم غونډې په څنډه کې هم د بشري او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړي.
دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه خیر نشي.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې میشت یو شمېر افغانان وایي د دغو کمپونو د تړلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړې سخت اندېښمن کړي دي.
بېخي اوس د یو دغه پیګې ټول الو زلو ګاډو پسې کوي کنه چې ګاډي ترانسپورت پیدا شي وسه نو ټول خلک پریشان دي.
نن د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې چې آیا د افغانستان وګړي معلوماتو ته کافي لاسرسي لري.
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی او تنظیمونکی د اهمیت په اړه وایي.
تولیداتو لپاره نړیوال بازار دندې لارې پیدا کیږي. په ډېرو نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع تل کڅګ چې په خبرونو کې مو واوریدل ټاکل شوی د پاکستان پلازمینه سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې انکوربوي. د راپورونو له مخې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د استراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. دې انسټیټیوټ په پام کې درلوده چې دا غونډه د اګست په میاشت کې جوړه کی خو ویلي وو چې د دې لپاره ښه ترتیب او نظم پکار ده او دا غونډه ځنډوي. زما همکار اسدالله لودین په استودیو کې د پدې اړه نور معلومات راټول کړي. لودین صاحب، د دې غونډې په اړه څه جزئیات خبره شوې دي؟
و ډیر مننه نوري صاحب. معلومات تر اوسه ابتدایي دي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته معتبر سرچینو ویلي چې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسي لخوا جوړیږي. تر اوسه غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه اعلان شوی نه دي، خو مخکې داسې ویل شوی دي چې د خځو یو شمیر فعالان د ملي مقاومت په نوم جبهه مشرتابه او یو شمیر نور پخوانی جهادي مشران وربلل شوی. په خاطر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اگست په 25مه او 26مه نیټه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبی آسیا د څیړنو دغه انسټیټیوټ ویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف ځنډوي. هغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان ویلی و چې یو شمیر خواله رسنیو دا غونډه په لوی لاس لوی ښکارا کړی، خو د په خبره په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي قربانه دی او د هغه په پلان او جوړېدو کې هیڅ هم ونډه نه لري. هغه مهال ټاکل شوی و چې د افغان طالبانو د حکومت شپږ دیرش مخالف سیاسي څیرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقامات د عالي شورا غړي، همدارز د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي غونډې ته ورشي او ګډون پکې وکړي. د دې غونډې تنظیمونکو وړاندې ویلي دي چې دوی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په زغرده ویلي چې دوی د دې غونډې استازیتوب نه کوي، یعنی دولتي غونډه نه ده، په وینا یوازې د یو پانتون لخوا بلل شوی. خو هغه مهال چې په اګست کې دغه غونډه پلان شوه، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویل چې دا د پاکستان د استخباراتو لخوا د پټکو بلل شوی جوړ شوی غونډه ده. چې هغه مهال خاغلی خلیلزاد د دې غونډې په جوړونکو باندې او په ګډون کوونکو باندې نیوکه کړې وي. یو شمېر نورو سیاستوالو هم دغه غونډه بللې و، ویلي و چې یو بل جنگ ته د افغانستان بیول یا یو بل جګړې ته د افغانستان ور دننه کول دي. خو معلومه نه ده چې سبانه غونډه چې وستاکل شوی سبا دوشنبه پیل شي په کومه مسلو را سرخی، او داسې ښکاري چې غونډه ممکن د باندې دروازو تر شا دوام وکړي.
بله، تر اوسه د طالبان حکومت کوم اکسل عمل څرګند کړی دی؟
تر اوسه د سبانه غونډه په اړه څه نه دی ویلي، خو په خاطر دی چې د دوی وایندویان موږ په ورته مسایلو کې پوښتلي، دوی د افغانستان د حکومت اوسنی یا د طالبان د حکومت اوسنی مخالفان از مایل شوی چيري بدلی، او ویلي چې د دوی هر ډول خبرې د افغانستان په اړه دوی د تبصری ورنه بولی، وای چې د افغانستان لپاره د هغو تجربه کار از مایل شوی ده. نو اوس د طالبان حکومت هم دا وای چې د هغوی خبرې دریز او هر څه چې د افغانستان په اړه دي، د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي او د دوی پټکو هغه از مایل شوی چيري دي.
بلې، اسدالله لودین، تاسو مننه. بلې، قدر من اوریدونکو، بیا هم هڅه کوو چې په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال سره تماس ونیسو او د دغه غونډې په اړه نور جزئیات ترې واخلو. ازادي راډیو اوري کوم نوې جزئیات تر لاسه کړل، له دغه نوې جزئیات به مو هم خبر کړو. بیا هم په پاکستان کې تم کیږو. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستان د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د پاکستان حکومت په یو شمیر سیمو کې د افغان کډوالو کمپونه تړي چې له دې سره ډیر افغان کډوال سخت اندېښمن شوي دي. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې رسمي خبرداري نه دی ورکول شوی، خو اورېدلې دي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړو شو پنګاړو د لمنځوړلو پریکړه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا ایالت، کراچۍ او دغه راز پنجاب ایالتونو کې ایالت کې د افغان کډوالو شپاړس کمپونه تړي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغان کډوالو د سرتاسری شورا مسولین وایي په دې هیواد کې دا مهال د افغان کډوالو لږ تر لږه 240 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې سلګونه زره د پی او آر او افغان تابعیت کارت لرونکي پکې اوسیږي. نور په دې رپورټ کې
اندخمن ډیر اندخمن دی چې اندخمن دی چې خلک دونی پریشان
د خیبر پختونخوا په هریپور سیمه کې د افغان کډوالو په کم کې میشت عبد الصمد وایي د پاکستان روسي پریکړې د غلطه میشت افغان کډوال سخت اندخمن کړي. دی وایي د ورځې وړاندې په دې کم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري دفتر تړل شوی او چاري د پاکستان حکومت ته سپارل شوی. نو موړی ازادي رادیو ته وویل کته هم دوی ته لسیمه د وټلو لپاره خبرداري نه دی ورکول شوی، خو په خبري ویل کېږي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوی او پنګالو د لمنځوړلو پریکړه کړي.
نو د احمد خدای شه د خمنکري چې بخي وسه د یوم دغه پیګه ټول الو زلو گاډو پسې کوي کنه چې گاډي ترانسپورت پیدا شي وسه. نو ټول خلک پریشان دي چې خدای نه خواسته اونې کې چې موږ باندې پریشان وکړي موږ بيزتي وشي. خالي میډیا خبرې ما ورېدلې دي د حکومت تو وسه موږ سره ناشته نه ده کړې خبرداري ده سینې درکړې شروع کيم پیسې ختم شو او نور تاسو یو وځي مخکې راتله دغه کول شي مقصد تاسو وځي.
عبدالصمد دا هم ویل چې لتیرو څورځو رئیس له هریپور کم د افغان کډوالو د وټلو بهیر تیز شوه. د خیبر پختونخوا د کوړه خټک د کډوالو په کم کې میشت شیرخان هم لور تاندخني سره مخ دی. نو موړی ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د لدی هواد د وټلو لپاره وخت ورکړل شي.
مونږ ته ویل شوی دی دا چې سبا پر ټول پاکستان کې کیمپونه تړل کیږي، یعنی دا چې بجلی او به او مکتب شپخانه بندوي. نو وضعیت ډیر زیات خراب دی. بل دا چې موټر نه پیدا کیږي، موټر به چې مخکې پیدا شوی نو په یو لاکه بدلی، اوس چې موټر پیدا شي درې لکه او درې نیم لکه روپۍ غواړي. نو مونږ غوښتنه دا کوو چې باید مونږ ته وخت راکړل شي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت تازه د جبري ستنونې د بهیر دیوي برخې په توګه په خیبر پښتونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د شپاړس کمپونو د تړلو خبرداري ورکړې. دا خبرداري د پاکستان د ایالتونو د سرحدي چارو وزارت له لوري د سپټمبر په 15مه په یو رسمي لیک کې صادر شوه. دا ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې ډېرې د کمپونو د 1980 لسیزي په مړیو کې هغه وخت جوړ شي و چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته په پاکستان کې پناه واخیسته او په لږو نظر کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري یونیسیار ویان قیصر خان افریدی ډان ورسپانې سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده هغه افغان کډوال چې کلونو رئیس په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت نه هلي دي. نو موږ ټینګار کړی چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو شرایطو کې دي باید د جبري سندو له بهیره خوندي شي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسری شورا مسولین وایي په دې هیواد کې د محل لک تر لګه د افغان کډوالو 240 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې
ازادي رادیو اوري. ټاکل شوی چې سبا په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتیاویمې غونډې په څنډه کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بحثونه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي او افغان ډیپلوماټان هم ګډون کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
تکل شوی چې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین د خوځو د حقوقو فعالان او نړیوال متخصصین د ملګرو ملتونو د اتیایمي عمومي اسمبلی په څنډه کې راټول او په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخ سرغړاونو په دې برخه کې د عدالت د پلي کولو او حساب ورکولو په اړه بحثونه وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل ایکسپانه لیکلي چې دا ناسته حذف شوی خو یې شوی نه دی. په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ په عنوان د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9مه د نیویارک په وخت سهار پر 10 بجو تر سره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق به هم په دې ناسته کې برخه واخلي. د استرالیا او کاناډا په ګډون یونان، چیلی، هالند، لوکزامبورګ، البانیا او د بشري حقوقو یو شمېر سیمه ییز او نړیوال بنسټونه د دې ناسته ملاتړ کوي. یو شمېر نجونی او مېرمنې وایي تمه لري چې دا ناسته به یوازې په بیانونو او اعلامي اکتفا ونه کړي او لږ تر لږه د دوی د حقوقو په برخه کې به عملي اقدامات وشي. لزده کو یوې محرومې شوې افغان نجلۍ چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ځکه انوزم
د شل افغانستان به الله هم یو شمېر خلک د افغان میرمنو د حقوقو او عدالت غوښتنې هڅه کوي. د سمغ لپاره یو لوی هیله ده. زه تمه لرم چې دا ناسته اوس دی ویلامي او بیان په خپرولو پای ته ورسیږي، بلکې باید د افغان میرمنو واقعي ملاتړ وشي او هیله لرم چې دا ناسته د افغان ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون لامل شي.
دا ناسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه له دوو نورو ناستو وروسته ترسره کیږي. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان باور لري چې دا ناسته د افغانستان د وضعیت لپاره اغېزمنې دي. خدای چې دا هیواد اوس مهال د نړیوالې انزوا او نړیوالو محدودیتونو سره مخ دی نو د دغه ناستو اغېز به محدود پاتې شي. د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې ارشد څېړونکي او د نړیوالو اړیکو کارپوه حکمت الله زمي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې دا مفید دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه خیر نشي، مګر دا باید ومنو نتیجه اکلند اوس لپاره ډېر ژر سن سولېدلی چې هغه تغییر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د تیر جمعې په ورځ سپتمبر په 26مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې خبرداري ورکړه چې د خوځ وړوند د طالبانو پالیسۍ نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي هم پراخوي. نوموړي ویلي وو دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تیر بیا په نارینه او هلکانو کې د تاوتریخوالي خطرناکې ایدیالوژي پراخه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه ناستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه خوندي دي. داسې مهال چې په کور دننه له تیرو څه د پاسه څلورو کلونو رئیس لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او د کار په ګډون یې د پخزو پراخه محدودیتونه لګولي. که څومره طالبانو دا محدودیتونه په وار وار په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شوی، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی خودلې، بلکې په خوځوي د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به راسو د کرکټ لوبو ته. په پام کې ده چې نن د کرکټ د آسیایي جام په فاینل لوبه کې هند او پاکستان لوبه سره وکړي. زما همکار صفي الله ستانکزی په سټډیو کې ده. ستانکزی صاحب، وضعیت څه ډول دی؟ څه ویل کېږي د دې لوبې؟ ډېر خلک لیواله دي چې پوشي چې څه تیاریانې د دواړو ټیمونو لخوا نیول شوي.
د هند او پاکستان لوبې همیشه په دې جالبې وي چې د دواړو هیوادونو سلګونه میلیونه کسان دې ته منتظر وي چې خپل د خوښې وړ ټیم یا هند یا پاکستان یو ګټي. په دغه دوو هیوادونو کې د نړۍ نسبت نورو هیوادو ته د نړۍ کرکټ په ډیر جوش او په ډیر ولولې سره تعقیبیږي او د دواړو هیوادونو سلګونه میلیونه پلویان دي چې غواړي ټیمونه بریا ته ورسیږي. خو حقیقت دا دی چې هند په اوسني وخت کې د کرکټ په نړۍ د کرکټیانو په اصطلاح تاج کوي او لوبه ډیره ښه کوي. د هند او پاکستان په وروستیو 15 ورځو لوبو کې هند څلور لوبې ګټلې دي چې دوی هم د اوسني آسیا جام دي چې په سوپر فور او ترغه مخکې په ګروپی دور کې په دواړو دورو کې پاکستان مات ک. د هندستان د بیټنګ او همدارنګ د بالینګ برخه ډیره ستایل کیږي ځکه چې د دوی ځوان لوبغاړو نه یوازې چې خی لوبي کړی دي، بلکې داسې ریکارډونه پریخي دي چې د آسیا جام په سنیو ټیمونو کې ساری کم لیدل کیږي. د پاکستان ټیم نسبت نورو دورو ته کمزور عمل کړی دی. ویل کیږي چې د پاکستان ټیم ډیر ګډوډ شوی او په دې وروستیو کې خو دا چې فائنل ته رسیدلی ک چانس او کې لوبي ګټلې دي، مګر په فائنل کې اوس د هند په وړاندې دریږي. ممکن کرکټ د څوک سره شي ویل چې سبب پیخیږي، خو د تیاریو او د لوب نتایجو ته په کتو باندې د هند ډیر برلاسه بلل کیږي. مګر پاکستان هم ویلي دي چې مکسل پسلو کې د فائنل د غټلو لپاره هڅه کوي.
بله، ورسته لوب ته په پام چې لسل ځان کا سره وکړل، څه فکر کیږي چې آیا هند به دازل په قوت سره د لوب ته راوځي ډګر ته؟
لکه څنګه چې ویل هندستان د پاکستان په وړاندې ډیره زیاته سخته لوبه کوي او علت یې هم دا دی چې د کوردن نه سلګونه میلیونو کسانو فشار ور باندې وي چې باید د پاکستان په وړاندې لوبې ونه بایلي. یعنی نسبت نورو ټیمو ته پاکستان ډیر سخت رانیسي. همدارنګه پاکستان هم دغه کار کوي او د سریلانکا د یو لوبغاړي چلیدل د دې لامل شو چې بالاخره هغه اوټ نشي او تر 200 پورته هدف مساوي کی. مګر ممکن اسې څه پیښ نشي په نننۍ لوبه کې ځکه چې د پاکستان او هند لوبې تل یا یو سایډ وی یا داسې لوبې وی چې نمرې پوره کړې دي او ګټلې دي.
ډېر مننه ستنګزای صاحب. وګورو چې کوم تیم دغه لوبه ګټي.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ولاندې په یو تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې دا چې آیا د دې هیواد وګړي کافي معلومات ترلاسه رسي لري دا مسله چېړل خو تر هغه مخکې په خصوص کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کورونې او صنعتي او خوراکي توکو تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځې ملي نندارتون جوړ شوی. ځایي سوداګر او تولیدي فابریکو د دغه نندارتون په تیا بیلابیلو لارګنیزو لارګنیو غرفو کې خپل صنعتي او خوراکي تولیدات او کرنیز محصولات نندارې ته هېدي.
په خوست کې ځایی او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات همدارنګه ځینی اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته خودي دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته وویل
د بازارمندین لپاره غوره وسیله یوازې امدان نندارتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار دندې لارې پیدا کیږي. په ډیرو نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. دې تر څنګ په کومو ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمایندګۍ نه لري کاغذ کې نندارتون جوړ شي او یو نمایندګۍ پکې برخه واخلي نو نوی نوی نمایندګۍ ایجادیږي او بازار پراختیا مومي.
د خوست اوسیدونکي دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کیږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل
کله چې موږ رالو دغه نندارتون کې موږ بیلابیل محصولات او تولیدات ولیدل او دا په دې دلالت کوي چې موږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوره او کیفیت بخیل وړ وو او ماشاءالله ټول تولیدات بخی مطلب بخی غوره دی او ډیر عالی دی، ښه کیفیت هم لري. د کیفیت ترڅنګ نور اړوند ټول غیب معیار برابر دی. نو هیوادوالو څخه هوتن هم دا کوو چې د نورو تولیداتو پر ځای خپلو کورنیو تولیداتو ته اهمیت ورکړي.
د صنعتي او کرنیزو توکو دا نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزیو حاصلات پر راټولېدو دي او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي. د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګل وویل
سکال فصل ډیر زیات شوی دی، فصل زیات دی، کیفیت یې ښه دی او بازار مندنه کې یو ستونزه شته. د حکومت نه هیله لکوو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي، د خرڅلاو بازار پیدا کړي.
د خوست په درې ورځنی نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته خود.
نن د سپتمبر 28 معلومات ته د لاسرسي نړیواله ورځ. یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسولین ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلومات ته لاسرسي خورا سخت شوی. دوی خبرداري ورکوي چې وضعیت هم داسې دوام وکړي نو په دې هیواد کې به د بیان ازادي د هیواد په دې بیان د ازادي لاړ خن نور هم شاتګ وکړي.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو مندلو، ترلاسه کولو او خبرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې لستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره هیڅ معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه.
متاسفانه وایم چې په افغانستان کې اوس هم د پلاټ د لاسرسي ستونزه نه ده حل شوې. ځینې مواردو کې طالبان ښه معلومات شریک کوي او هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل له رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي. خو هغه څه یا هغه اطلاعات چې ولس ورته اړتیا لري، رسنیو ورته اړتیا لري، خبریالانو ورته اړتیا لري، هغه نیمګړتیاوې چې په اوسني حکومت کې دي د رسنیو مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید نشرې کړي پورې کړي تر څو حکومت خپلې شته نیمګړتیاوې ستونزې حل کړي. او متاسفانه پرته له دې چې دوی ته تبلیغ وشي نور په هېڅ مورد کې هم طالبان د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
بامیانو کې د یوې نړیوالې رسنۍ ښځینه خبریالې چې دوی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنیو نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنګي، مدني، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې لخوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دی بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسول چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي.
بیا هم کوم معلومات چې ورکوي هغه په جدي توګه سانسور وي. هېواد مو سم د تلیفون روان دی. یو مناسبه همداره جوړه شي د حکومتي چرچوب کې ټول سره ټول شي او حکومت هم شپم او ډېر نه باید لري کې
دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي با خبره وکړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه بیلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایلو خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشته حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ لاړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ای ایم ایس او مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به لاستر بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کېږي. خو افغانستان کې چې ادا کېږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی پایلې پیدا وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسي قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی تضمینولی شي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د مرکزویو کسانو د اداو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم ولرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان سبیح الله مجاهد راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او منځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت واده، د بېوزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.